السلام علیکم وخت په افغانستان کې دا مازدیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانکزیم تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ په دغه پروګرام کې چې د امان امیرزی په تخنیکی همکارۍ خبریږي اورئ د کابل په شپږمه امنیتي حوزه کې یوه انتحاري حمله شوې او وروسته له هغې په سیمه کې د څو وسلوالو ډزې هم شوې چې ویل کیږي ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې په دولسمه ناحیه کې هم یوه امنیتي پیښه شوې ده خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو د سیمې او نړۍ په خبرونو کې چې وروسته خبریږي اورئ امریکایي چارواکو اسوسییټډ پرس اژانس ته نن وویل د کډوالو په برخه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوي فرمان له لیست څخه به د عراقیانو نوم لیرې شي او د اروپایي پارلمان او اروپایي ټولنې غړي موافقه وکړه چې یوکرانیان له ویزې پرته د شنګن زون ټولو شپږویشت هیوادونو ته سفر وکړي خو تر هر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه محمد حدیث پردیس وایي
السلام علیکم د خبرونو سرټکی د افغانستان د امن روغتیا وزارت وایي چې په کابل کې په نننیو چاودنو کې تر دې د ماته دیرش تنه ټپیان شوي او درې تنه وژل شوي دي د کابل ښار شپږمې اوزې ته نږدې چاودنې شوي چې مرګ ژوبلې هم لري او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د پاکستاني پولیسو زور زیاتی غندي دا هم بشپړ کورنی خبرونه د افغانستان د امن روغتیا وزارت وایي چې په کابل کې په نننیو چاودنو کې تر دې د ماته دیرش تنه ټپیان شوي او درې تنه وژل شوي دي د امن روغتیا وزارت وایند وحید مجروح نن ازادي راډیو ته وویل چې د ځینو ټپیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی
دیرش تنه زموږ وطنوال ټپیان شوي دي او دوه پکې وژل شوي او دولسم حوزې کې هم حادثه کې یو نفر وژل شوی او پکې ټپیان نشته تر اوسه
خاغلی مجرو په دې اړه چې پټاپیانو کې خزی او مشمان هم شامل دي څونه ویل د کابل ښار شپږمې اوزې ته نږدې چاودنه شوې امنیتي چارواکي پیښه تاییدوي خو تر اوسه د جزئیاتو په اړه څه نه وایي عیني شاهدانو ویلي چې لومړی په سیمه کې درنه چاودنه وشوه وروسته وسلوال شپږمې امنیتي حوزې ته څیرمه یوې ودانۍ ته ننوتل او له هماغه ځایه ډزې کوي په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي افغان کمانډو ځواکونه سیمې ته رسیدلي او هڅه کوي چې حالات کابو کړي په عین حال کې د کابل ښار په ختیځه برخه ارزان قیمت کې امنیتي مسؤلان وایي دوه حمله کوونکو چې غوښتلې د ملي امنیت مرکز ته ورننوځي د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو وژل شوي دي یوې سرچینې له ازادي راډیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړې خو د مرګ ژوبلې په اړه یې څه نه دي ویلي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د پاکستانی پولیسو زور زیاتی غندي د دغه وزارت د وایان مرستیال خیرالله آزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان باید له افغان کډوالو سره د نړیوالو قوانینو له مخې چلند وکړي
کانونسیونو په اساس باید مهاجرینو سره چلند وکړي مهاجرین نه داسې د یو ابزار د یو وسیله په استفاده ونه کړي
د بهرنیو چارو وزارت په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د همدې اونۍ په سر کې د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میخیل ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو له ترهګري زبریدونو وروسته په دغه هیواد کې سلګونه افغانان نیولې دي د افغانستان خبرونه هم دومره بل د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر چمتو کړي دي
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسلامي دولت ډلې وسلوال بي قانونه وحشیانو بلل او ویل چې دوی بلبنځ یو سي ټرمپ تیر شپه په واشنگتن کې د کانګرس دواړو غونډو ته په وینا کې دا خبره وکړه او زیاته کړه چې امریکا بل خپل متحدانو سره یو ځای د اسلامي دولت ډلې وسلوالو ته ماتې ورکړي ډونالډ ټرمپ په امریکا او د نړۍ په نورو سیمو کې د کډوالو په برخه کې پر نوې اقداماتو ټینګار وکړ او ویل موږ د امریکا د متحده ایالاتونو د خلکو د خدمت دفاع او د هغوی د ساتنې دنده لرو او موږ له اسلامي افراطي تروریزم څخه د خپل ملت د خوندي ساتلو لپاره د پراخو غشتلو اقداماتو هڅې پیل کړې دي بل لور ته امریکایي چارواکو اسوسییټډ پرس اژانس ته نن وویل چې د کډوالو په برخه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوي فرمان له لیست څخه به د عراقیانو نوم لري شي عراقیان د فرمان له مخې په هغه لیست کې شامل وو چې د یوې مودې په مخه امریکا ته نشي داخلېدی د چارواکو په وینا دا پریکړه د امریکا د دفاع وزارت او د بهرنیو چارو د وزارت له فشارونو وروسته شوې ده دغو وزارتونو پر سپینې ماڼۍ غږ کړی دی چې په دې لیست کې د عراقیانو پر نوم بیا غور وکړي ځکه چې هلته له داعش سره په مبارزه کې مهم نقش لري د ولسمشر ټرمپ د بندیز د فرمان له مخې نور شپږ اسلامي هیوادونه ایران لیبیا سومالیا سودان سوریا او یمن دي د چارواکو په وینا چې نه یې غوښتل نمونه واخیستل شي د دغو هیوادو پر خلکو به امریکا ته لګېدلی بندیز پر خپل حال وي ډونالد ټرمپ د وو اسلامي هیوادو پر خلکو امریکا ته د ورتګ بندیز د جنوري په وروستیو کې ولګاوه. دا بندیز د نوي ورځو لپاره دی. د قرغزستان یو امنیتي چارواکي د پارلمان لغړی وغوښتل چې د اپوزیسیون ګوند د مشر عمر بیګ تکیبایف د نیولو خبره سیاسي نکړي. د تکیبایف ملاتړیو د اعتراضونو په څلورمه ورځ له پارلمانه وغوښتل چې تکیبایف خوشی کړي. د پارلمان غونډې ته نن د قرغزستان د ملي امنیت د کمیټې مشر عبدالی سګیز بایف د خبرو پر مهال خبرداري ورکړ چې دوی باید پر روانو تحقیقاتو فشار رانولي. د ملي امنیت د کمیټې مشر زیاته کړه چې تکیبایف د اتامیکین اپوزیسیون ګوند مشر تورن شوی دی چې رشوت یې اخیستی او په اداري فساد کې ښکیل دی. بل لور ته د دې ګوند په سلګونو غړي او ملاتړي د بشکک ښار په منځ کې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. دوی وروسته تر دې اعتراضونه پیل کړي چې د فبروري په 16مه تکیبایف له ترکیې څخه د راستنېدو پر مهال په هوایي ډګر کې ونیول شو. پخوانی ولسمشر روزا اتنبایو وویل چې د تکیبایف نیول سیاسي انګیزه لري، خو ولسمشر الماس بیک اتنبایف پرون وویل چې د سیاسي انګیزې پر اساس تکیبایف نه دی نیول شوی. د اروپای پارلمان او اروپای ټولنې غړو موافقه وکړه چې اوکراینیان له ویزې پرته د شنګن زون ټولو شپږویشتو وادو ته سفر وکړي. اروپای پارلمان نن یو بیان صادر کړ چې د هغه لمخ یاغه اوکراینیان چې بایومټریک پاسپورتونه لري هغوی د یو سلواتیا ورځو په ترڅ کې نوی ورځ شنګن زون ته داخله دی شي. اوکراینیان له تیرو دریو کلونو راهیسې چې دغه هیواد په ختیځ کې روسي پلاوه بلتون غوښتونکو جګړې پیل کړي دي، د اروپایي ټولنې له لوري دغه یو فرمان ته سترګې په لاره وو. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو په ټویټر کې د اروپایي ټولنې دا پریکړه ستایلې ده. د اروپایي ټولنې دا پریکړه باید پارلمان او د اروپایي ټولنې ټول غړي هیوادونه تصویب کړي ترڅو عملي شي. د اروپایي کمیسیون مشر کلود یونکر د روان میاشتې په پیل کې ویلي وو چې تمه لري چې اوکراینیانو ته د ویزو اسانتیا لره روان اوړي څخه پیل شي. بل لورته د اروپایي ټولنې چارواکي او د پارلمان غړي نن هغه اسناد لاسلیک کوي چې د ګرجستان خلکو ته ورسره ویزه ازادي شي. هغو ډیپلوماتانو چې له موضوع خبر د ازادي راډیو ته وویل چې د اسناد به د مارچ په 8مه د اروپایي ټولنې په رسنۍ کې خبر شي چې بیا به د مارچ 28مې وروسته د ګرجستان خلکو ته د اروپا ویزه آزادوي. ګرجستان چې د پخواني شوروي اتحاد جمهوریت و په 2008 کال کې له روسیې سره لنډه جګړه وکړه. د ګرجستان خلک له اوږدې مودې راهیسې دې ته انتظار و چې له اروپایي ټولنې سره نږدې اړیکې ولري. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حال له سهارګل امیر څخه.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د جنولي ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سانتي ګریډ په کچاټ کل شوې ده. په کابل کې باسمان شینوي د تودوخه لوړ درجه به 11 سپیټي ته به منفي یو. په هرات کې به هم اسمان شینوي د تودوخه لوړ درجه به 14 سپیټي ته به 2. په کندهار کې به اسمان شینوي د تودوخه لوړ درجه به 13 سپیټي ته به 3. په غزنی کې به اسمان شینوي خو د تودوخه لوړ درجه به 4 سپیټي ته به منفي 6. په بامیانو کې به اسمان بیا وریځ وي د تودوخه لوړ درجه به 2 ټیټه به منفي 14. په مزار شریف کې به هم وریځ وي د تودوخه لوړ درجه به 14 ټیټه به 15. په جلال آباد کې به اسمان شین وي د تودوخه لوړ درجه به 22 ټیټه به 9. په بدخشان کې به واوره اوري د تودوخه لوړ درجه به 4 ټیټه به منفي 15. او په ګردیز کې به اسمان شین وي د تودوخه لوړ درجه به 4 ټیټه به منفي 5. ښه وخت.
زموږ خبرونه په ویب سایت هم کتلای شئ، azadiradio.com زموږ آدرس دی. وړاندې په پروګرام کې اورئ، په کابل کې شپږمې امنیتي حوزې ودانۍ ته نږدې نن غرمه مهال انتحاري حمله شوې ده او وروسته ډزې هم شوې دي. په احمد شاه بابا مینه کې چې په 12مه ناحیه ده هلته هم یو امنیتي پیښه شوې ده. د عامې روغتیا وزارت ویاند وی د کابل په لویدیځ کې د پیښې نه 8 ټپیان روغتون ته وړل شوي او له دواړو پیښو 3 کسان وژل شوي دي.
مهاجرین نه داسې د یو ابزار د یو وسیله په استفاده استفاده ونه شي. زموږ غوښتنه دا ده چې پاکستان باید مهاجرینو سره انساني چلند وکړي.
تاسو سره چې د مهاجرینو په اړه باندې زموږ غږ نشر شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان تاکید کوي چې د افغان کډوالو سره قانوني چلند وکړي او زور زیاتی دی نه ورسره کوي. دا هم اوري چې د وروسته له هغې دغو مهاجرینو په اړه باندې افغان چارواکو دا دریس څرګند کړ چې 160 تنه افغان کډوال په دغه هیواد کې نیول شوي دي. د پروګرام په دویمه نیمه کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهې صندوق یونیسف په همکارۍ د ماشومانو لپاره ځانګړی یونیس پروګرام او د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه درته خبرو. رسولومړي مطلب ته په کابل کې نن شپږمې امنیتي حوزې ته نږدې انتحاري حمله شوې ده. وروسته له هغه په سیمه کې ډزې هم شوې دي. روغتیایي چارواکي وایي د دې حملې نه تر اوسه 8 ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي دي او 2 کسان هم وژل شوي دي. اخو د کابل په 12 ناحیه کې هم یوه امنیتي پیښه شوې چې یو تن پکې وژل شوی دی. د دغو دواړو مسایلو په اړه نسیم شفق هم د اوس د کابل په سټوډیو کې دی او جزئیات راټول کړي دي.
بله سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، اول خو باید ووایم چې لا تر اوسه هم د تلفاتو په اړه یا په مجموع کې د مرګ ژوبلې په اړه دقیق معلومات نشته. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحید الله مجروح ازادي راډیو ته وویل چې په دواړو پیښو کې 3 تنه وژل شوي او نږدې 30 نور ټپیان دي. خو ده دا څرګنده نه کړه چې په وژل شوو او ټپیانو کې څوک شامل دي. ښاغلی مجروح په دې اړه وویل:
تدیر ستنه زموږ وطنوال ټپیان سوي دي او دوه پکې وژل شوي، او د ولسم حوزې کې هم که حادثه کې یو نفر وشل شوی او پکې ټپیان نشته تر اوسه. د ټپیانو یو محدود تعداد وزن روغتیايي حالت سره د تفکیکي معلومات مستاس یو ساعت پس وړاندې کولای شو.
د کابل امنیتي مسولانو یوازې دواړه پیښې تایید کړې او د پیښو د سرنګوالي او تلفاتو په اړه سندي ویلي. لومړی پیښه د کابل ښار په لویدیځه برخه شپږمې امنیتي حوزې ته څیرمه وشوه. عیني شاهدان وایي چې لومړی یوه انتحاري حمله وشوه او وروسته دوه یا درې تنه وسلوال طالبان یوې ودانۍ ته ننوتل او پر حوزې او حربي ښوونځي ډزې پیل کړې. په عین حال کې د کابل ښار په 12مې امنیتي حوزې پورې اړوند احمد شاه بابا مینه کې چې ارزان قیمت هم دیګي دوه تنه وسلوال چې غوښتلې د امنیتي ځواکونو مرکز ته ننوځي له امنیتي ځواکونو سره ونختل. تر اوسه لا دانه ده معلومه چې په دې پیښو کې له 3 تنه وژل شوو څخه څومره ملکی وګړي او څومره امنیتي ځواکونه دي. دغه راز د ټپیانو په اړه هم تر اوسه دانه دی ویل شوی چې څومره ملکی وګړي پکې شامل دي. د دې حملو مسولیت وسلوالو طالبانو منلای. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته په یو استول شوی پیغام کې ویلي چې دوی د ملي اردو د جلب او جذب پر مرکز حمله کړي. یو امنیتی مسؤل د خپل نوم د نخولو په شرط ازادي رادیو ته ویل چې د کابل ښار د شپږمې امنیتی حوزې په سیمه کې وسلوال مخالفان وژل شوی او امنیتی ځواکونو تصفیوي عملیات پای ته رسولي. خلاصي مې د ازادي رادیو خبريال وایي چې لا هم خال خال دزي په دغه سیمه کې اوریدل کیږي. بل سنګ زایسه
بل ډیر زیاته مننه کوم شفق صاحب محترم. بیا هم که څه مساله پاتې وه تاسو ته بیا هم تاسو سره به وغږیږو. خو خصوص به ورشو د عامې روغتیا وزارت د ویاند ښاغلي وحید مجروح سرګندونو ته له ښاغلي مجروح سره زموږ همکار محمد حدیث پردیس خبرې کړې دي. ښاغلي مجروح تایید کړې ده چې د کابل په نننۍ انتحاري حمله کې 8 تنه ټپیان شوي او 2 تنه وژل شوي دي. په احمد شاه بابا مینه کې هم دوی د یو کس د وژل کېدو خبره تایید کړې ده.
تدیر ستنه زموږ وطنوال کې پیان سوي دي او دوه پکې وژل شوي او دوه سم حوزې کې هم که حادثه کې یو نفر وژل شوی او پکې ټپیان نشته تر اوسه.
مجرو صاحب دا ویلی شي چې پټه د ټپیانو وضعیت څنګه ده اوس؟
د ټپیانو یو محدود تعداد وزن روغتیايي حالت ښه نه دی. خو زموږ ټول هغه سي چې مونږ هم صحیح کړې سو رسېدلي کابل امبولانس په ډېر لږ وخت کې دا ټول ټپیان مربوطه روغتونو ته انتقال کړو. اوس موږ د تحقیقو تریاش په مرحله کې څو ټپیان نورو متخصصو روغتونو ته انتقال کړو.
مجرو صاحب په دواړو حادثو کې په همدغه تعداد چې تاسو خودل دوی ټپیان شوي دي؟
اتجر وطنوال ټپیان شوي په شپږم حوزې کې او دوه شهیدان دي. په بل حادثې کې چې دولسم حوزې کې واقع شوی هلته یو نفر وژل شوی دی.
له دا عام روغتیا وزارت ویاند ښاغلی وحید مجروح سرګندونی مو اوریدل چې تایید کړل د کابل په نننۍ انتحاري حمله کې چې په شپږم امنیتي حوزه کې شوې 8 تنه ټپیان شوې دي او د زینو روغتیايي حالت د ټپیانو ترمنځ نازک خودل شوې. 2 تنه وژل شوې هم دي. اخو په احمد شاه بابا مینه کې یو کس وژل شوې دی. د کابل په شپږم امنیتي حوزه کې ویل کیږي چې دزی او جګړه پای ته رسیدلې ده. دغه جګړه روسله هغه شو چې یو انتحاري حمله کوونکی خپل ځان پوری تړلې چاودونکو مواد په حوزې ته نږدې و چاول او روسله هغه وسلوالو مخالفینو چې بیا ورسته حمله پړه طالبانو نیولې په غاړه ونیولې د افغان امنیتي ځواکونو سره په دزو بوخت شول او شاوخوا 2-3 ساعته دغه دزو دوام وکړ او د چارواکو تایید چې تصفیوي عملیات تصفیوي د سیمې د تصفیه لپاره خپل کار پیل کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته خوښ نیولې. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د پاکستان له صدر اعظم غوښتي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت لارو د سمدستي پرانستلو امر وکړي. حضرت عمر زاخلوال د خبرنن په اسلام آباد کې د اقتصادي همکاري د سازمان یا ایکو په غونډه کې مطرح کړی ده. د پاکستان په سند او لاهور کې تر خنړیو بریدونو وروسته پاکستانی چارواکو له افغانستان سره سرحدي لارې تړلې دي. نور جزئیات له فریبا ظاهر اورو.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر نن په اسلام آباد کې د دوړو هیوادونو ترمنځ د تړلو سرحدي دروازو ستونزې مستقیما د پاکستان له صدر اعظم سره مطرح کړې. حضرت عمر زاخلوال په اسلام آباد کې د اقتصادي همکاریو د سازمان یا ایکو د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د پاکستان له صدر اعظم څخه وغوښتل چې د دغو دروازو د ژر تر ژره خلاصېدو امر وکړي. شغلی زاخلوال په دې غونډه کې د افغانستان په استازیتوب وینا وکړه او متن پر خپل رسمي فیسبوک باندې خپور کړ. په دغه متن کې د شغلی زاخلوال قبل راغلی چې وای لنیږي دوه نوی رئیس چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت لار بند ده، هم عادي خلک چې د پولو دوړ غاړو ته ایثار دي لګنستون سره مخامخ شوی او هم د دوړو هیوادونو سوداګرو ته ډیر زیانونه رسیدلې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزی د سشنبه پر ورځ په کابل کې وویل چې پاکستان له افغانستان سره ټول سیمه ای سوداګریز تړونونه تر پښو لاندې کړی دي او د خپل زیانونو په اړه وویل.
چالش بسیار جدی برای ما ترانزیت است. سه ماه پیشتر
مختلوی استونزا ترانزیت ده. درې میاشتې مخکې له مالیزیا، سنگاپور، چین یا امریکا او داسې نورو هیوادونو څخه یو کانټینر لوټ کیږي. دا درې میاشتې وخت نشي، خو اوس مهال زموږ 2300 کانټینرونه په کراچۍ کې تخلیه کیږي. دا هم په کراچۍ کې ولاړ دي. له پاکستان نه مجددي غوښتنه ده چې زموږ د ترانزیت مسله حل کړي.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر د ایکو سازمان په غونډه کې د پاکستان صدر اعظم ته په خطاب کې وویل دا پیغام بشوي چې تاسو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ لارو د سمدستي خلاصېدو امر وکړي. د افغان ډیپلوماټ د سشنبه پروس په خپل رسمي فیسبوک باندې کې لیکلی و چې ک د پاکستان حکومت د چهارشنبه پروس د تورخم سپین بولدک او غلام جان بندر پرانیزي د موضوع به د اقتصادي همکاري او د سازمان په سرمشریزه کې مطرح کړي. شغلی زاخیلوال لیکلی په دې اړه د دوشنبه او سشنبه پروسو د پاکستان د صدر اعظم له سلاکار سرتاج عزیز سره هم په جدیت بحث کړی دی. د په وینا سره لدی چې د پاکستان لوري د دغولارو د نسبی پرانستلو په اړه ژمنې کړې وي، خو لا هم ډیری خلک د پولو دوړ غاړو ته ایثار دي. د پاکستان په سند او لاهور کې د وروستي خنړیو چاودنو وروسته د پاکستان چارواکو له افغانستان سره ټولې لارې وتړلې. په دغو بریدونو کې لسکونه کسان وژل شو. پاکستان ادعا کوي چې په هغه وخت کې په تروریستي فعالیتونو کې شکیل کسان له افغانستان څخه ور اوړي، خو افغان حکومت د پاکستان دغه ادعا په کلکه ردوي او وایي د افغانستان له خاورې څخه د هیڅ هیواد په وړاندې ګټه نه ده اخیستل شوې. د ایران او ترکیې د ولسمشرانو په ګډون د څو هیوادونو مشرانو په اسلام آباد کې د اقتصادي همکاري د سازمان یا ایکو په غونډه کې خو وخته په دې غونډه کې چې نن د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف لخوا پرانستل شو، د افغانستان له لوري د احتجاج په توګه د ولسمشر اشرف غنی پر ځای په غیواد کې د کابل استازي حضرت عمر زاخلوال برخه واخیسته. په غونډه کې د سیمې په ساته د اقتصادي همکاري او پر پیاوړتیا او د سوداګرۍ او پانګونې په وړاندې د خندونو پر لری کېدو بحثونه وسو.
د کوم سازمان روانې غونډې د جزئیاتو په اړه مو د فریبا ظاهر راپور واورید. البته په دې غونډه کې چې اقتصادي مسایل پکې څیړل کیږي، دا ځل د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال د پاکستان صدر اعظم هم غوښتي چې ټولې تړلې لارې بیرته د افغانانو پر مخ خلاصې کړي. اوس ورزو په همدې ارتباط یوې بلې موضوع ته، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د پاکستاني پولیسو زور زیاتی غندي. د دغه وزارت مرستیال ویاند خیرالله آزاد د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې له پاکستانه وغوښتل چې له افغان کډوالو سره د نړیوالو قوانینو له مخې چلند وکړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کډوالو چارو کمیسیون ټینګار کوي افغان حکومت دې په دې اړه نړیوالې ټولنې ته شکایت وکړي. رحمت الله افغان او نور جزئیات.
ورسته له هغه چې یو ځل بیا په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو راپورونه خپاره شول، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د پولیسو د عمل د درې اړخیز موافقې خلاف بولی. د دې وزارت چارواکي وایي چې د افغان حکومت، پاکستان او یو ان سی آر ترمنځ په دې اړه له مخکنه درې اړخیزه موافقه موجوده ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال بیان خیرالله آزاد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل پاکستان باید هغه ژمنې عملي کړي چې په دې توافقنامه کې یې کړي دي.
دوی خپل هغه تعهدات چې هم نړیوالو ته هم مونږ ته یې کړي ده، د موافقتنامې په اساس همدارنګه
کنوانسیونو په اساس پر مهاجرینو سره چلند وکړي. مهاجرین نه دا سی دی ابزار دی وسیله په استفایز باندې استفاده ونه کی. زمون غوښتن دا ده چې پاکستان باید مهاجرینو سره انساني چلند وکړي.
نږدې درې اونۍ وړاندې په اسلام آباد کې د افغان حکومت، پاکستان او یو این سی آر ترمنځ درې اړخیز تړون لاسلیک سو چې له مخې به افغان کډوال په پاکستان کې نه ځورول کیږي او نه به هم په زوره له دغه هېواده ایستو ته اړ کیږي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې له تیرو درې ورځو راهیسې د پاکستان د پنجاب ایالت په راولپنډۍ ښار کې یو سلوشل افغان کډوال پولیسو نیولې دي چې یو شمېر یې د افغان سفارت په مرسته بیرته آزاد شوي. د پاکستان ډان نیوز ورځپاڼه راپور ورکوي چې د پاکستان په سند کې هم د پولیسو عمومي قومندان اعلان کړی چې په ټول ایالت کې د افغان کډوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د افغانستان د ولسی جرګې د کډوالو چارو کمیسون د پاکستان د اقدام غندي او له افغان حکومت غواړي چې په دې اړه نړیوالې ټولنې ته شکایت وکړي. د دې کمیسون غړي محمد نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت دې له خپلو امکاناتو سره برابر په خپله خوښه د افغان کډوالو د راستنولو چارې چټکې کړي.
افغان حکومت نه هیله توقع ده چې هر څومره دوی کولی شي هغه خپل امکاناتو پورې دوی باید د مهاجرینو د بېرته راستنېدو موقع مشاهده کړي او نور افغانان هلته ژوند نشي کولی. او تر څنګ یې که دلته موږ سره دومره تعداد مانی اوس وسوسوان نه وي نو بیا هم نړیوال سره باید دا موضوع شریکه کړي ځکه چې دغه کوم عمل په پاکستان کې اوس ترسره کیږي دا د نړیوال قوانینو او د یو همسایه ملک صفات د اسلامي قوانینو یو خلاف عمل ده.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې له اړوندو نړیوالو مرستندویو موسسو سره په ګډه په خپله خوښه د افغان کډوالو د راستنېدو لپاره چمتووالی نیسي. بلخوا راستنه شوي یو شمېر افغان کډوال وایي روانې نامنۍ د سرپناه او کار نشتوالی د ځمکو غصب ښوونځیو او روغتیایي چارو ته په سمه توګه نه لاسرسی دوی ته ډېری ستونزې جوړې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. دولس شپږ نیمه منځنۍ څپه او اف ام سل شره پنځه زموږ د اورېدو لپاره زموږ ادرسونه دي د راډیو په موج باندې. همداراز www.azadiradio.com زموږ ویب سایټ دی. زموږ پروګرامونه په ژوندۍ بڼه هم اورېدلی شئ. همداراز facebook.com/azadiradio زموږ پښتو فیسبوک دی. مخکې له دې چې د یوې بلې امنیتي موضوع په اړه باندې تاسو ته رپورټ خپور کړو، یادونه باید وکړم چې نن له څلور نیمو بجو مخکې په همدغه پروګرام کې، یعنی شاوخوا اته دقیقې وروسته، کولی شئ له موږ سره تماس ونیسئ او په مهمو سیاسي او امنیتي موضوعګانو له هغې ډلې د وروستۍ انتحاري حمله په کابل کې او همداراز په د نورو مهم امنیتي مسایلو او همداراز اخوا په پاکستان کې د ایکو سازمان د غونډې پر مهال د حضرت عمر زخیلوال د سرګندونو په اړه چې له پاکستاني غوښتي سرحدي لارې بیرته پرانیزي، په دې اړه باندې هم خپل نظر سره شریک کړئ. په 0 اوسوه 8 2 2 5 5 او 0 اوسوه 9 2 3 5 3 شمیرو باندې له څلور نیم بجو مخکې موږ ته زنګ ووهئ او خپل لنډ نظر را سره شریکوئ. اوس ورځو راپور ته. د افغانستان د مشرانو جرګې د دفاعي او امنیتي چارو کمیسون د دفاع وزارت هغه څرګندونې ردوي چې ګواکې روان کال د هیواد په څلورو ولایتونو کې وسلوال مخالفین ځپلي او پر شا تمبولي. دغه کمیسون رئیس او د هلمند د خلکو استازي هاشم الکوزي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د هلمند ډېره برخه لا هم د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. ورځ تر بلې د نفوذ ساحه پراخیږي. اخو پولیسي جرګه کې د اروزګان د خلکو استازي عبیدالله بارکزای ادعا کوي افغان حکومت یوازې اروزګان په 3% خاورې ولکه لري. دفاع وزارت بیا په خپلو مخکینیو سرګندونو ټینګار کوي او وایي په هغو سیمو کې چې وسلوال مخالفین فعالیت لري په دې معنا نه ده چې هلته د هغوی حاکمیت چلیږي. عبادالله هننزی په دې موضوع یو تفصیلي رپورټ را لیږلی.
د افغانستان د مشرانو جرګې د دفاعي او امنیتي چارو کمیسیون وایي د هلمند ولایت ډېره برخه سیمې لا هم د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي او افغان ځواکونو یوازې په دفاعي حالت اتکا کړې. د دې کمیسیون رئیس او د هلمند د خلکو استازې هاشم الکوزی د افغانستان دفاع وزارت د چارواکو هغه څرګندونې ردوي چې ویلي دي په څلورو ولایتونو کې وسلوال مخالفین او تروریستي ډلې پر شا تمبولي. ښاغلی الکوزی د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل په هلمند کې وضعیت لا هم د پخوا په څیر دی او حکومت یوازې د دغه ولایت پر مرکز کنټرول لري.
کنده دوی د ټولې دغه نظر ته هم په یو ولایت کې هم دوی مخته تګ نه لري. خصوصاً په هلمند کې خو بیخي نه لري، خالي د کاغذ پر مخ خبرې دي. په هلمند ولایت کې 94% راضي د طالبانو د حاکمیت لاندې ده، صرف 4% راضي چې هغه یوازې مرکز لشکرګاه دوکانونه د حکومت تر حاکمیت لاندې دي، په هغه کې هم 4% په مکمله توګه د طالبانو په لاس کې ده.
ښاغلی الکوزی د دغه ولایت امنیتي چارواکي پر فساد تورنوي او وایي چې هغوی د هلمند د روانې جګړې د ختمولو لپاره هیڅ پلان نه لري. له دې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت ویلي و چې په روان ژمي کې د افغانستان په دفاع وزارت قلو اردوګانو، لیواګانو او د ملي اردو په کنډکونو کې ځینې مهم بدلونونه راوستل شوي دي چې د مخالفینو پر ځپلو یې مستقیماً اغیز کړی. د دغه وزارت ویان دولت وزیر ویلي په ننګرهار کې د داعش او په هلمند، اروزګان او غزنی کې د طالبانو ځپل او په شا تمبول د دې لاسته راوړنو بېلګې دي. د هلمند وراخوا په اروزګان کې د افغان ځواکونو د مدیریتي ضعف او وسلوالو مخالفینو ته د ځینو سیمو د پریښودلو موضوع مطرح کیږي. په ولسي جرګه کې د اروزګان د خلکو استازی عبیدالله بارکزی د دغو څرګندونو سربیره وایي وسلوال طالبان د دغه ولایت پر 90% خاورې کنټرول لري او د افغان حکومت 30% سیمه هم یوازې پر دولتي ادارو او ودانیو محدوده شوي.
90% د اروزګان خاورې د دښمن په لاس کې ده، 3% د دولت په لاس کې. فقط دولتي دوایر د حکومت په لاس کې دي. هر ځای د دولت شاوخوا ساحه او بازارونه د دولت په لاس کې دي. منطقې ولسونه قرضه ټول د دښمن په لاس کې دي.
هاخوا د اروزګان د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي چې د نامنوی له وجې د دغه ولایت ولسوالیو ته غځېدلې لارې له شپږو میاشتو راهیسې تړلي چې د اروزګان اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې هم د داعش او وسلوالو طالبانو د فعالیتونو په اړه څرګندونې کېږي. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوږیاڼۍ که څه هم د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې د ځپلو خبره کوي، خو وایي چې دغه ډلې لا هم په چپرهار، خوږیانیو، پچیراګام، هڅکمینه، اچین، نازیانو او یو شمېر نورو سیمو کې حضور لري. دا په داسې حال کې ده چې د سیګار د وروستي راپور له مخې د افغانستان حکومت د 2016 کال د جنوري او مې میاشتو ترمنځ د خپل کنټرول لاندې سیمو 15% له لاسه ورکړې ده. د افغانستان دفاع وزارت که څه هم په ځینو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو ګواښونه مني، خو وایي چې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې وسلوال مخالفینو او داعش ډلې ته سخته ضربه ورکړې او له یو شمېر سیمو څخه یې هغوی شاتګ ته اړ کړي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل دی وایي هلته چې دښمن حضور لري موږ هم یو. دا سمه ده چې د هلمند په ځینو سیمو کې د دښمن ګواښونه شته، خو موږ هم هلته پوځي عملیات کوو. دا په دې معنی نه ده چې په دغو سیمو کې دوی حاکمیت لري. د بیلګې په ډول پخوا د ننګرهار په 9 ولسوالیو کې د افغانستان دښمنانو فعالیت درلود، خو اوس 4 ولسوالیو ته محدود شوي دي. پوځي کارپوهان بیا په دې باور دي چې د افغان ځواکونو لوري د ځینو سیمو بیرته نیول موقتی بڼه لري. د پوځي چارو شنونکي عتیق الله مرخیل وایي په روان ژمي کې افغان ځواکونو ډېرې هڅې وکړې، خو ونه توانېدل چې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه شنډ کړي. امرخیل وړاندیز کوي چې په روان کال کې باید افغان پلي او هوایي ځواکونه پوره تجهیز شي څو د هغه په خبره پر وسلوالو مخالفانو برلاسي وسي. عبادالله حنانسه، ازادي راډیو، کابل.
په ریپورت کې مو اوریدل چې د هلمند او اروزګان په ملي شورا کې د هلمند او اروزګان استازي وایي چې په دغو ولایتونو کې د افغان پوځیانو کنټرول ډیر کم دی او هغه څه چې چارواکي ادا کوي ناسم دي. خو د دفاع وزارت چارواکو وویل چې د افغان پوځیان په عملیاتونو کې برلاسي دي او توانېدلي دي چې ډیری وسلوال مخالفین له ماتې سره مخ کړي. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه مې چې د پروګرام په پیل کې وویل، تاسو کولی شئ موږ ته زنګ راووهئ په کابل کې د امنیتي پیښو په اړه باندې او همداراز د پاکستان کې د کډوالو او د سرحد د لارو د تړلو په خاطر باندې هم خپل نظر سره شریک کړئ. اوس یو اوریدونکی لرو او نور اوریدونکي دې هم زنګ راووي. مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او له کومه ځایه مو تماس نیولئ.
زه د عبدالباري د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. افغانانو کډوالو ته دا خبره ده چې پاکستان کې دوی اوسېږي، پاکستان او ترابد پردي څه کوي چې څوک هلته داسې هم بې عزته وي او دوی هم داسې چمونه کوي ورسره. نو خو راځي چې افغانستان ته موږ چې په افغانستان کې یو په دغه جن کې یو یا په دغه حالات کې خو دوی جن دلی راسره اوسي ترابد پرې. نو دغه موږ څهنه پر ځان باندې یوسو چې موږ ته پاکستان کې لاره دوی زور د دوی دغه پرځان باندې.
بله، ډېره زیاته مننه کوم کور ودان. بل اوریدونکو هم لرو، په مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او نظر مراته ووایئ. مهرباني.
جلی صدیکیارم نخوص ولایت
نه. میره بانی او که خپل نظر را سر شریکه لطفاً پلند وقتی.
مختارم زما خدا نظر دچی کابل که داورستای عمله دانن چی شویدی دستنگا کی دا کابل خسالور لاری لاری آج پلیسان نداری کی دا تلاشی نگاهی انتخابیان اوزی کشور پاکستان میگی نبرد دی بایدی پاکستان ای میگی سپیل پرستاناشی پا افغانستان کی کی نمیگی پاکستان سر دی چیته دم را متر وی میورتا وی ساری چی میگارش دی پاکستان اولی میگی بالا ساتی که بیا پاکستان نیی باید دا پو داخل کی زرواگی چرواگی پس سزا ورسیدی
کور وادا زوندی اوسئ مننه مننه چې موږ ته مو زنګ را ووهه. اوس په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. احمد شیبر سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي. وروسته له هغه د سپورت نړۍ خبرونه هم مه هېروئ.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کابل په نننیو چاودنو کې تر دې دمه 38 تنه ټپیان شوي او دوه وژل شوي دي. یو د شار شپږمې حوزې ته نږدې یوه چاودنه وشوه او د دې ترڅنګ د شار په ختیځه برخه کې په احمدشاه بابا مینه کې امنیتي مسؤولان وایي دو حمله کوونکو غوښتل چې د ملي امنیت مرکز ته ورننوځي، خو مخکې تر دې چې خپل هدف ته ورسیږي د امنیتي ځواکونو له لوري وویشتل شول. د افغانستان د الکترونیکي تذکرو د ویش اداره وایي د تذکرو د ویش لپاره چمتووالی لري. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر د دوهم مرستیال مطبوعاتي دفتر وایي شاید د ولسمشر تر راتلونکې وی اونۍ د وګړو د ثبت او احوال قانون توشیح کړي چې له مخې به یې د برېښنایي تذکرو ویش ته لاره هواره شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسلامي دولت ډلې وسلوال بې قانونه وحشیان وبلل او ویې ویل چې دوی بله منځه یوسي. ټرمپ تېره شپه په واشنګټن کې د کانګرس دواړو غونډو ته په وینا کې دا خبره وکړه. امریکایي چارواکو اسوسییټډ پرس اژانس ته نن وویل چې د کډوالو په برخه کې د ولسمشر ټرمپ د نوي فرمان له لیست څخه به د عراقیانو نوم لرې شي. د اروپایي پارلمان او اروپایي ټولنې غړیو موافقه وکړه چې اوکراینیان له ویزې پرته د شنګن زون ټولو شپږویشت هیوادو ته سفر وکړي. او د اروپایي ټولنې چارواکي او د پارلمان غړي نن هغه اسناد لاسته کوي چې د ګرجستان خلکو ته ورسره ویزه آزادي شي.
اوس هم سهارګل امیرزی ته غوږ دو چې د سپورت نړۍ مهم خبرونه ویلې دي.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د کابل د 350 لوبغاړو ترمنځ د غیګنیونی سیالي پیل شوه. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایانداري فایمان نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیالیو هدف د غیګنیونی د منتخب لوبډلې لپاره د غوره لوبغاړو ټاکل دي. خاغلی پیمان زیاته کړه چې په دغو سیالیو کې د کابل له 50 کلبونو څخه د پاخو عمر لرونکو لوبغاړو ګډون کړی چې له دوی څخه به 23 تنه د کابل منتخب لوبډلې او 8 تنه به د اسلامي هیوادونو د سیالیو لپاره غوره شي. د اسلامي هیوادونو د غیګنیونی سیالۍ د روان کال د غوی په میاشت کې د آذربایجان په باکو ښار کې ترسره کیږي. د خاغلی پیمان د معلوماتو لمخې دغه سیالۍ 13 ورځې پیل شوې او څلور ورځې به دوام وکړي. د افغانستان د پهنتونونو د فدراسیون د فوټبال لوبډله د دوستانه سیالیو لپاره نن ایران ته ولاړه. د افغانستان د پهنتونونو د سپورت فدراسیون د همغږۍ مسؤل وحید الله حمیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي تدارکاتي سیالۍ دي چې یوازې د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه والي په هدف ترسره کیږي. ښاغلی حمیدی زیاته کړه چې دغه سیالۍ د مارچ میاشتې له 15 تر 18 نیټې پورې د ایران په مشهد ښار کې ترسره کیږي. او د افغانستان د موتای لیگ لس لوبډلې سبا په کابل کې سیالي ترسره کوي. د افغانستان د موتای فدراسیون د رسنیو مسؤل علي ظفر عاطفي نن ازادي راډیو ته وویل چې د موتای د لسمی ونۍ په دغو سیالیو کې د ځوانانو څلور او د پاخو عمر لرونکو شپږ لوبډلې یو تر بل سره سیالي ترسره کوي. ښاغلی عاطفي وایي چې د دغو سیالیو هدف د بهرنیو او کورنیو سیالیو لپاره د غوره لوبغاړو ټاکل دي. لمنتیا مو مننه.
د افغانستان مهم سپورتي خبرونه مو اوریدل. هغه مخکې مو لند سیاسي او کورونی خبرونه اوریدل. دا ټول په ازادي رادیو دات اورګ ویب پاڼه باندې او facebook.com/azadiradio facebook باندې کتلای شئ. د افغانستان د کورونی چارو وزیر تاج محمد جاهد چې د فرانسې په دورزيني سفر او نن کابل ته ستون شوی، د دې سفر په ترڅ کې د کورونی چارو وزیر سره د وزارت ویاند هم ملګری و. احمد شبر له صدیق صدیقي سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه درې کړې چې فرانسې ته د کورونی چارو وزیر د سفر هدف څه و. ښاغلی صدیقي په جواب کې وویل
اساسي هدف دا و تر څو دلته په فرانسې کې هغه مشترک کمیسون چې د امنیت داخلي د فرانسې او افغانستان په نوم یادیږي دغه پایلوسی او زمونږ هیات چې د افغانستان څخه راغلی او د وزیر صاحب داخلي په مشتي د فرانسې د کورنیو چارو وزیر سره هم وګوري او پر هغه مهم اساسي مسایلو باندې چې د افغانستان او د فرانسې د همکاري او دوستۍ د سند پر اساس باندې د هغه پر مخ لاړ شي. نو اساسي هدف مو دا و ترڅو د دې مشترک کمیسون لمړنۍ غونډه وپرانیسو او په دې کې د همکاري او سند امضا هم شي.
تاسو مشترک کمیسون ته اشاره وکړه، کېدای شي چې په دې برخه کې د ازادي راډیو اوریدونکو ته یو څه نور توضیحات ورکړي چې دا کمیسون د افغانستان لپاره څه ګټه لري؟
په 2012 کال کې د افغانستان او فرانسې ترمنځ د یو مائده چې د دوستۍ او همکاري په نوم یادیږي هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ امضا شو او د هغه سند پر اساس باندې یو کمیسون باید جوړېدی چې د امنیت داخلي د افغانستان او فرانسې په برخه کې به دوی مشترک کار وکړي او همکاریان زیات شي. نو دغه د مائده پر اساس باندې دا کمیسون چې د امنیت داخلي د مشترک کمیسون په نوم یادیږي دا و پرانستل شو او په دې کې د همکارۍ یو سند دواړو وزارتونو منځ امضا شو او د دې اساسي مواد په دې سند کې دالي ترڅو څنګه وکولای شو دواړه هیوادونو کورنیو چارو وزارتونه خپل منځ سره کار وکړي، همکاري زیات شي او موږ د فرانسې د کورنیو چارو وزارت څخه څومره همکاري ترلاسه کړو ترڅو خپل پولیس تقویه کړو او په عین زمان کې په ګډه سره مبارزه وکړو ترهګرۍ پر وړاندې د مخدره موادو توکو د قاچاق پر وړاندې. نو راتلونکي کې خپل هغه همکاريان یو یو ورته نظم ورکو او د استاد پر اساس باندې په ګډه سره په تفاهم کې کار وکړو.
صدیق صاحب، د فرانسې د کورنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر په خبرو کې کوم ژمنې وشوي چې پاریس له افغانستان سره کړي چې په دې برخه کې به کومک کوي؟
بالکل، ژمنې ډېر وشوي د کورنیو چارو د فرانسې وزیر لخوا. هغوی ډېر په واضح توګه دا وویل چې فرانسې به د افغانستان هیواد سره او امنیتي ځواکونو سره به دوی همکاري کوي، ملاتړ به کوي او خاصتا هغه جنگ چې وو د افغان امنیتي ځواکونو لوی مسلیت په غاړه خېسته ترهګرۍ پر وړاندې به دوی زموږ سره همکاري کوي او دایم مو وویل چې هیڅ هیواد نشي کولای په یوازې توګه باندې ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. نو دوی کاملا د تجمن دي چې د افغانستان د مستوکو نه ملاتړ وکړي او د همکاري سند هم امضا شو. نو موږ هم ډېر دې ته کاملا خوشبین یاستو چې زموږ او د فرانسې دغه اړیکې به ډېر ستراتیژیک او دوامدار وي.
د کورونی چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی او چې فرانسې ته د ورستی سفر په اړه باندې موږ سره جزئیات شریک کړل، هغه یال ته د همکاري او سند له فرانسوي چارواکو سره لاسلیک کړی دی. اوس هم مرزو یو بل بهرنی راپور د ټرمپ اداري وړاندیز کړی د بهرنیو او ډیپلوماټیکو مصرفونو باید 20% کم شي ترڅو نظامی مصارف پوره شي، خو د کانګرس غړیو ورلمخه له دغه پریکړې سره مخالفت کړی. نور جزئیات ملالی بشیر اوروي.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه وړاندیز د کانګرس غړي اندیشمن کړي چې لمخې به د بهرنیو او ډیپلوماټیکو پروګرامونو بودیجه 20% کم سي ترڅو نظامی مصارف پوره سي. دا خبر امریکایي چارواکو د سه شنبه په ورځ اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته د نوم نشو دلو په شرط کړی ده، ځکه دوی اجازه نه لري د پلان په اړه مخکې تر دې چې هغه کانګرس ته وړاندې سي علني خبري وکړي. د امریکا په سنا کې د اکثریت مشر میچ مکونل چې یو وخت د هغه بورډ مشر و چې د بهرنیو مرستو د بودیجې مسؤلیت یې لاره، پر ډیپلوماټیکي بودیجې ټینګار وکړ. د فلوریدا ایالت جمهور غشتونکې سناتور مارکو روبیو د بهرنیو مرستو په ملاتړ په سنا کې وینا وکړه. د خبريالانو ته ویل په فدرال بودیجه کې د ډیپلوماسۍ برخه ډیره مهمه ده او نتیجه د دفاعي برخې په پرتله اکثره ډیره په کم مصرف لیدل کیږي، نو زه د بهرنیو مرستو تر دې کچې د کمولو سره موافق نه یم. روبیو ویل چې بهرنیو مرستې د امریکا اقتصاد او ملي امنیت ته مهمه دي. د ترامپ د بودیجې د پلان مسوده به د پینټاګون په وړاندې سوې بودیجه کې 450 میلیارد ډالر اضافه کړي او دا پیسې به د کورنیو ادارو له بودیجې اخلي. ترامپ په واشنگتن کې د کانګرس دواړو مجلسونو ته په کلنۍ ولسمشری زوینا کې د سې شنبه په ورځ ویل زه کانګرس ته داسې بودیجه لیږم چې زموږ پوځ به بیا ورغوي، د دفاعي بودیجې محدودیت په لمنځه یوسي او زما پلان د امریکا په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د دفاعي بودیجې دومره زیاتوالی غوښتنه کوي.
موږ باید د دوی لپاره
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور وایي چې د ترامپ د بودیجې وړاندیز پر ځانګړې توګه د جمهور غوښتونکو د مخالفت سره مخامخ شوی دی. چارواکي چې له دې موضوع سره بلد دی وایي دغه وړاندیز به د بهرنیو چارو وزارت او د امریکا د نړیوالې پرمختیا ادارې اغیزمنه کړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. نننۍ پروګرام زه ابراهیم صافی وړاندې کوم. هله د خبرونې تر پایه را سره اوسئ. که څه هم چې وایي تعلیم په هرې ښځینه او نارینه فرض دی، خو په افغانستان کې بیا د هلکانو په پرتله نجونې د تعلیم په برخه کې د بیلابیلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د نننی پروګرام موضوع مو د نجونو د تعلیم او په دې برخه کې د شته ستونزو لپاره ځانګړې کړې. د همدې موضوع د لارو خانتیا په هدف مو په افغانستان کې د یونیسف ادارې د مدني مشارکتونو د برخې مسؤول احمد جان نوزادی میلمه دی. ښاغلی نوزادی، خبرونې ته ښه راغلاست.
ډېره مننه. زه م غواړم اول تاسو ته اورېدونکو ته ټولو ته احترام وړاندې کړم.
راسم لومړۍ پوښتنې ته که مهرباني وکړئ د نجونو د تعلیم د اهمیت په اړه معلومات راکړئ.
اصلا خو قانون اساسي درس لوښتمه ماده ده او د بشر د کنوانسیون اتوشتمه ماده ده د ماشومانو د تعلیم په اړه باندې چې ټول ماشومان الوکانو جنکی دوی دواړه د تعلیم کولو حق لري. یعنی دا یو د بشر د اساسي حقوقو څخه تعلیم دی چې دوی تعلیم ته باید لاسرسی ولري. دا چې د نجونو زده کړه څومره ارزښت لري، په یقیني ډول باندې کله چې موږ یو انجلۍ تعلیم یافته کوو، په دې معنی چې موږ یو کورنۍ تعلیم یافته کوو، او دا ډیر ارزښت لري. یعنی که دغه اوسنۍ وروستۍ سروې چې تقریبا یو اونۍ مخکې دغه سیاتامیه وزارت نشر کړی ده، که موږ په هغه کې دغه د مرګ و میر کچه د اطفال وګورو، نو هلته په هغه میندو کې چې هغوی تعلیم نه لري د ماشومانو د مرګ و میر کچه ډیره لوړه ده. په تناسب باندې چې هلته میندې دغه لري تعلیم لري، بنان د میندو تعلیم یا د نجونو تعلیم خاص ځانګړنې لري او ډیر ارزښت لري. یو دا چې د ماشومانو د مرګ و میر کچه راټیټي، بل دا چې د ماشومانو د تربیه په دغه کې په برخه کې ډیر ارزښت لري، او بلداش د کورنۍ د اقتصاد لپاره اقتصاد پیوړی کوي. ځکه چې کچیر په کورنۍ کې نارینه او ښځینه دواړه په ګډه باندې سره کار وکړي، نو دوی کولی شي په دواړو باندې خپل د ژوند لپاره ډیر څه وکولی شي. نظر ودی چې مثلا کچیر په کورنۍ کې یوازې یو نفر د ډوډۍ پیدا کوونکی او ګټونکی وي، یعنی پیسو ګټونکی وي، او نور ټول په کور کې ناست وي او مصرف کوونکی وي، پر هغه سړي باندې ډیر بوج راځي. چې بدبختانه دا فرهنګ په افغانستان کې لا تر اوسه پورې عام نه دی. یعنی ډیر خلک کوشش کوي چې نارینه د باندې کار وکړي او ښځې نه په کور کې کار وکړي. ولې د نجونو تعلیم په یقیني ډول باندې نجونې د تعلیم د ټولنې نیمایي سمه نیمایي برخه ده، نو په همدې خاطر باندې موږ دانو څخه دا باید نظر څخه واچوو.
ستاسو له نظره د نجونو د تعلیم د وروسته پاتې کېدو عوامل څه دي؟
په افغانستان کې خو د نجونو د وروسته پاتې کېدو عوامل ډیر زیات دي. د بیلګې په ډول باندې ناامني ده، فقر دی، مکتب ته نه لاسرسی دی، په مکتبونو کې د ښځینه ښوونکو نه موجودیت دی، او نورې اجتماعي یا ټولنیزې ستونزې هم ورسره په خوا کې موجودې دي. دغه ټول هغه څه دي چې نجونو ته د دې اجازه نه ورکوي چې هغه مکتب ته ولاړ شي. د بیلګې په ډول باندې تاسو ته معلومه ده چې کله، یعنی په ډیر پخوا زمانو کې الوکان د اوو کلو یا د پنځو کلو یا د شپږو کلو نجونکیان هم په همدې سن باندې خلکو به لیږلي جوماتونو ته چې سبق ووایي، سپاره به یې په لاس ورکول. او اوس هم همداسې دی. یعنی کله چې نجونې مکتب ته ځي، تر اول سم، دویم سم او درېیم سن په پورې په بعض ځایو کې ستونزه نه لري، دوی ځي. خو کله چې نجلکۍ و نو کلو ته رسیږي، نو بیا په ډیرو ځایو کې د فرهنګ پر اساس باندې خلک وایي ته اجازه نه ورکوي چې هغه مکتب دوام ورکړي، او دا د جلکۍ تعلیم نیمګړی کوي. دلته څو نور فکتورونه هم کار کوي. د بیلګې په ډول باندې کچېرې یو جلکۍ تعلیم ته دوام ورکړي، نو اول دا چې د وختي ودونو یا په کم عمر کې د ودونو مخنیوي کیږي، او کله چې په کم عمر کې د ودونو مخنیوي وسی، دا په خپل باندې پټولنه کې د ماشومانو د مرګ میر کچره ټټوي. دا یو فاکتور دی. او نور فاکتورونه هم چې هغه مثلا ناامني ده، چې ناامني د نجونو د پر ډیره غټه ستونزه ده، او نجونې نه پرېږي مثلا د مکتب ته ولاړ شي. نو کچیر موږ دې ته توجه ځانګړي توجه وکړو چې نجونې باید مکتب ته ولاړ شي، یعنی دغه امنیتي ستونزې، فقر او بې بیچارهګي دغه ټول ستونزې ته باید یو ډول په یو ډول نه یو ډول باید بد حل لاره پیدا شي تر څو پرې چې نجونې وکولې چې تعلیم ته ولاړ شي. او کله چې موږ نجونې تعلیم یافته کړې موږ نه تنها یوازې ټوله کورنۍ تعلیم یافته کوو بلکې موږ ټولنه تعلیم یافته کوو، ځکه یوه تعلیم یافته مور هیڅ کله هم نه غواړي چې د هغې ماشوم بیا بېسواده یا بې تعلیمه لوی شي.
تر ډیره دغه نجونې یا په کومو ولایاتو کې یا په کومو سیمو کې دوی تعلیم کولو ته نه پرېښودل کېږي، آیا داسې معلومات ستاسو سره شته؟
دا ډیره ښه پوښتنه ده، ځکه ووایم چې اتا په کابل کې هم نجونې مکتب ته د تلو لپاره ستونزې لري چې دا د افغانستان پایتخت، ولې په بعضو ولایتونو کې خاصتا په پښتني سیمو کې یا په هغه سیمو کې چې هلته جګړه ډیره ده هلته بدبختانه یو خدا فرهنګ هم نن تر اوسه پر نه دی رواج شوی چې نجونې باید مکتب ته ولاړ شي. د بیلګې په ډول باندې مثلا موږ په دغه کې په پکتیا کې په پکتیکا کې په هلمند کې په اروزګان کې په نیمروز کې دا هغه ولایتونه دي چې هلته ناامنی ده او ناامنی نجونې دې سره مخامخ دي، مشکل سره مخامخ کړي، یا مکتبونه تړل شوي دي او یا مکتب نشته. د بیلګې په ډول باندې موږ په ډیر مشکل باندې توانیو چې موږ پکتیکا کې یا پکتیا کې مثلا یو ښځینه ښوونکی پیدا کړو چې هغه هلته درس ورکړي، یعنی تعداد د ښځو ښوونکو ډیر کم دی. بنان باید دولت، نړیواله ټولنه او ولسونه باید دوی په ګډه باندې متنفذین روحانیون دوی باید په ګډه باندې سره کار وکړي تر څو پرې دوی په دې باندې وتوانیږي چې دغه چالشونه چې د نجونو په وړاندې هم د لوکانو په وړاندې او په خاص ډول باندې د نجونو په وړاندې موجود دي دغه چالشونه د منځه ویسي تر څو پرې چې موږ وتوانیږو چې هم کورنۍ تعلیم یافته کړو، یعنی نجونې تعلیم یافته کړو، کورنۍ تعلیم یافته کړو او هم ټولنه تعلیم یافته کړو. ډېرې نورې اجتماعي ستونزې دي چې هغه خود به خود حلیږي.
یونیسف دفتر د نجونو د تعلیم په برخه تر اوسه پورې څه کړي دي معلومات راکړي؟
لکه ما چې مخکې ورته اشاره وکړه چې دغه د وزارت څخه زیات کلیوالي ښوونځي چې په کلو کې دغه سوي دي ایجاد سوي دي دا ټول د یونیسف په مرسته باندې دغه سوي رامنځته سوي دي. په هغه ځایو کې چې هلته ماشومان مکتب نجونې وړې نجونې مکتب ته نشي تلای، یعنی یو کلیوالي سن په ایجاد سوي او همدغه د سري زده کړو د تیزو زده کړو دغه پروسه ایجاد سوي ده چې په دغو کې تقریبا شپېته فیصده نجونې کې تشکیل وي. د دې په خوا کې یونیسف په عام کې یعنی بیره دي چې یوازې د نجونو برخه کې ټولو مکتبونو ته د سټیشنری او د معلمینو د ورتیاو د وړولو په برخه کار کوي. په ورستوي کې یونیسف یو بل د ابتکارم کړی دی د وزارت سره، وزارت معرف سره په ګډه باندې چې هغه د سکالرشپ یو برنامه ده چې پکتیا کې فکر کوم عملي شوی ده چې موږ ښځینه ښوونکو ته ښځینه هغه څوک چې هغه د دولسم سم نه فارغ دي هغه ته د سکالرشپ زمینه مساعدوي، په خاص ډول په د جګړې ځپلو ولایتونو کې چې دوی ولاړ شي خپل زده کړې په پوهنتونونو کې ترسره کړي او بیا ورسره لږه ښوونکي باید شي. زه فکر کوم چې یو دوره یې فارغه شوې ده او دغه دوره چې فارغه شوې ده دا به په دغه کلیوالو ښوونځیو کې یا نور ښوونځیو کې د استاد په توګه باندې ښوونکي په توګه باندې وظیفه اجرا کوي چې په دې ډول باندې موږ کولای شو د نجونو تعلیم تربیه ته ډېره توجه وکړو.
د وروستۍ پښتنې په عنوان کې وی پښتم د نجونو د تعلیم د سطح د لوړولو په برخه کې کوم وړاندیزونه دي چې باید ترسره شي؟
سره دي چې د افغانستان د زده کړو وزارت نن تعلیم تربیه وزارت یو ستراتیژي جوړ کړی دی چې باید د 2000 کال پورې دوی باید په مکتبونو کې د نجونو تعداد 15% یعنی 15% نجونې باید په مکتب کې باید شامل شي او تعلیم ته باید دوام ورکړي. خو دا یوازې نه د حل لار نه ده، دا خو یوازې هغه څه چې امکانات برابروي. نو د نجونو تعلیم د لپاره چې موږ وغوړو چې د نجونو تعلیم ته پاملرنه وکړو زما ژغ دی پر ټولو د ټولنې پر ټولو خلکو باندې، پر ځوانانو باندې مې دا ژغ دی چې کله نجونې مکتب ته ځي نو دوی هغه ته د خپل خور د خپل ورېرې د خپل اولاد په سترګه باندې وګوري مزایمت ورته ونه کی. کورنۍ دا مسولیت لري چې باید دا مسولیت واکه لکه مخکې چې به اشاره ورته وکړه چې پلار کاکا نیکه مشر ورور دوی باید دا مسولیت واکه چې وړې نجونې باید تر مکتب پورې ورسي که جن لري او بیا بیرته کور ته راورسي دا مسولیت واکه. او په همدغه ډول باندې باید دې ته زیاته پاملرنه وسي چې د ښځینه ښوونکو تعداد باید زیات شي او ښځینه ښوونکي باید ته حاضر شي چې باید په ولایتونو کې یعنی د همغه ولایتونو کې باید ښوونکو تعداد زیات تر څو پر د نجونو د زده کړې زمینه مساعد شي.
ښاغلی نوزادي صاحب ډیره زیاته مننه چې موږ ته وخت راکړ او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې.
له تاسو مننه کوم.
لوبو لميدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه
درنو اوریدونکو ستړي مسې د ورزش دی ونی په خبرونه کې ز سباون کاکړ تاسو ته د سپورت له ګرم ډګرونو هر کله وایم دا ځل به د لوب په میدان کې د تیرونی د ورزشي خبرونو ترڅنګ به په خبرونه کې د کرکټ بورډ د مطبوعاتو مسول محمد عزیز غروال سره د کرکټ د ورستی بریا او د جنو نور موضوعات پاړه مرکه ووري
ساده پرون یو د بیا موږ د ماته وکول شول چې د سیالي په لړۍ کې ماته ورکړ او بیا مو هم خپل اصل ولای دفاع وکړه
د دې تڅنګ بل محمد فهیم قیومی سره اشاسي چې د جمناستیک ملي ټیم لوبغاړی او ورسره ټرینر هم دی
کله چې زه د افغانستان په نوم بهرانه هیواد سیالی ګډون کوم ایس خپل کالی کې نزایګم او زیار وبسم چې خپل هیواد ته یو شای ترلاسه کړم
او د خبرونی په ورستی شبو کې به د کرکټ ملي ټیم د هغو لوبغاړو پاړه د یو شمیر هیوادوالو نظرونه هم واوري چې د افغانستان بیرغ په نړۍ کې وځلاوه خو په پیل کې د تیرې اونۍ ورزشي خبرونه له واصل وسات خاورو وسات په خیر له خبرونی تکرات وایس چې د سپورت ډګرونه په تیرې اونۍ کې څه ډول و
مننه سلام تاسو ته ټول اوریدونکو ته د سپورت په ډګر کې بیا هم د افغانستان لپاره ښه خبرونه ول په تیرې اونۍ کې افغانستان د کرکټ ترڅنګ په یو شمیر نورو سیالیو کې هم بریاوې درلودې د فوټبال لوګلې بریا لرله همداشان په غور ولایت کې د فوټسال سیالي پیل شوې دي او یو شمیر نور سیالي هم وي خو تر ټولو مهم او ښه خبر د کرکټ مینوال لپاره دا و چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې دوه لوبغاړي په آی پی ایل سیالیو کې واخیستل شول همدارنګه دوه افغان لوبغاړي په دویمه درجه هیوادونو کې وتوانېدل چې مقامونه ترلاسه کړي چې نبی ساخیل او شهزاد محمدي و چې د غوره لوبغاړو جایزې دوی د کرک انفو نړیوال ویب سایټ له لارې ترلاسه کړه همدارنګه افغانستان یو ځل بیا وتوانېدل چې زمبابوې ته په سیریز کې ماته ورکړي لدی وړاندې هم افغان کرکټ لوبډلې په دوه سیریزونو کې زمبابوې ته ماته ورکړي او دا ځل هم بریالي شو چې په 500 سیالیو کې درې وګټي او سیریز په خپل نوم کړي اوس هم د 1300 مهم خبرونه د افغانستان د فوټبال فدراسیون انتخابات د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا لخوا د نامعلوم نیټې پورې وځنډیدل د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤلونو د شنبه پر ورځ ناوخته په یو خبري ناسته کې رسنیو ته وویل د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال فدراسیون انتخابات د ولسیرګي د یو شمېر استازو او دغه فدراسیون ته د یو نومان په غوښتنه د وی نامعلوم نیټې پورې وځنډول شو دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د هیواد په سپورټي ادارو کې جنجالونه ډېر شوي دي د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله د نړیوال جام او د آسیا اتلولۍ په سیالیو کې د ګډون په هدف ملیزیا ته تللې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو مسؤول سید علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل د ساحلي فوټبال ملي لوبډله د دغه سیالیو په لومړي پړاو کې له ایران بحرین چین او ملیزیا سره سیالۍ ترسره کوي د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه د روان کال د مارچ په څلورمه له کوربه هیواد ملیزیا سره ترسره کیږي د افغانستان د ساحلي فوټبال د ملي لوبډلې لوبغاړي د فبروري په 15مه له کابل د ملیزیا په لور تللې دي په غور ولایت کې د فوټسال لیگ پیل شو د افغانستان د فوټسال فدراسیون مرستیال عبدالبصیر قیومی ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ به د اتو ټیمونو ترمنځ په ډله ییز ډول ترسره شي ښاغلي قیومی زیاته کړه چې د دغه سیالۍ اوس د ترسره کولو هدف د غوره لوبغاړو انتخابول دي د غور ولایت د فوټسال لیگ سیالۍ د فبروري په 15مه نیټه پیل شوي او ټاکل شوې چې یو میاشت به دوام وکړي او د جهان سپورت لوبډلې د والیبال د ملي لوبډلې د انتخاباتي سیالۍ وتل ولي خپل کړه د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې بیان منور شهزاد ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیالیو کې اتو ټیمونو له ولایتونو او شپږو نورو د کابل ښار له کلپونو څخه برخه اخیستې وه د یادولو ده چې په دغه سیالیو کې د نړیوال اولمپیک استازو هم ګډون درلود د خبرونو پای
بیا هم شرغ راست د افغانستان د کرکټ بورډ مسول نوای چې د زیمبابوې په وړاندې د وروستیو سیالیو ګټل به د افغانستان په رینکینګ مثبت تاثیر ولري د اکشن په ورځ افغانستان زیمبابوې ته د 15 ورځنیو سیالیو په وروستۍ لوبه کې په ماتې ورکول سره دغه لړۍ په خپل نوم کړه په همدې او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د راتلونکو سیالیو په اړه زموږ همکار اکرام الله اکرام د کرکټ بورډ د رسنیو له مسؤل محمد عزیز غروال سره مرکه کړې او په سر کې ترې د زیمبابوې سره د وروستیو بریاو په اړه پوښتنې دي
افغانستان په 2015 کال کې د اف سی سی د فیوچر ټورینګ پروګرام د ترلاسه کړ. د دغه تعریض په ترلاسه کولو سره افغانستان باید د بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو له لوګو سره چارې ترسره کړې وای تر څو د آی سی سی په رینکینګ کې مخته لاړ شي او وکولی شي چې د راتلونکو نړیوالو جامونو برخه وګرځي. نو په دې اساس موږ له زیمبابوې سره د سیالیو په یو لړۍ وکړه چې د امریکا مرغه دوه لومړنۍ لړۍ د افغانستان په بریا سره پای ته ورسېدې او په دغو بریاوو سره افغانستان نړۍ په کرکټ کې یو تاریخ جوړ کړ. او دا د پرون یو ځل بیا موږ زیمبابوې ته وکولای شول چې د سیالیو په لړۍ کې ماتې ورکړو او بیا مو هم له خپلې اصل ولۍ دفاع وکړه. نو زه هڅه کوم چې دغه سیالۍ مبارکي یاد ټول هیوادوالو ته وایم. واقعا چې ډېره لویه بریا وه. په ډېرو سختو شرایطو کې لوبغالی د دوی و، د کرکټ په اصطلاح کرکټینګ کنډیشن د دوی و، همدارنګه په لوبغالي کې خصوصاً په پیچ کې د باران له امله کومې ستونزې چې رامنځته کېدې، واقعا د لوبغاړو پر لوبې یې ډېر منفي تاثیر کولو. خو بیا هم موږ وکولای شول چې د سیالیو لړۍ
استاسی په نظر باندې هغه دوه کومې سیالۍ چې موږ په ډېر بد حالت کې بایلو دي دلایل سو څه فکر کوي ولې مو هغه سیالۍ له لاسه ورکړي؟
لومړی سیالۍ بایلل یعنی د دریمې سیالۍ بایلل چې دوی زموږ بریا سره پای ته ورسېد او دریمې موږ بایلله. ټوله ستونزه د پیچ ستونزه وه. پیچ د بیټنګ لپاره جوړ نه و. اکسترا بول چې د کله کله وبایلو ټیچ پاتې شو. په دې اساس موږ وروستیو بیټسمېنانو ورکړی شول چې زیمبابوې لخوا ورسره شوی هدف پوره کړي. په ورم سیالۍ کې چې هغه هم د زیمبابوې په بریا سره پای ته ورسېده، هغه هم ډېره مشکله سیالي وه. پیچ کې ډېرې زیاتې ستونزې وې او زموږ لوبغاړو په پیل کې غوښتل چې سینسیټیو کرکټ وکړي، یعنې ورو کرکټ وکړي، چې په پایله کې موږ خپلې ویکټې د زر زر له لاسه ورکړې او سیالي موږ وبایلله.
او لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، درې مسیالي منګه د پیچ له وجې نه وبایل لاغه پیچ او بالینګ ته سازګار او منګ په بیټینګ کو سلورم لوبه هم دغه سی فکر نه کوي چې غلط سلیکشن پکې شوی او ځین خلکو دا انتقادات لرل. په درې مسیالي کې سره لدی چې ټاس منګه غټلې او بایت منګ بالینګ کړې وي او په سلورم سیالي کې دوه نوی الکان راوستل په دغه سی او چیلنجي سیالي کې تاسو په نظر دا څنګه چلو؟
د لوبل پر جوړښت یا د لوبغاړو پر ټاکنه زمونږه کوم روزوم کې چې حتی له لوبې سره موجود دي او همدارنګه روبل مشل دوی حالات په کتنې سره د لوبل یو له کسي د لوبل نه حکره کوي. کوم ټاکنه چې شوی و پر هغه یو د رسنیو مسؤل په توګه نو زه نه شم کولای ځکه چې دوی تخنیکي کسان دي او دوی د کرکټ په تخنیکي اړخ ډېر ښه پوهېږي. همدارنګه لیدونکي یا اورېدونکي یا د کرکټ مینهوال دوی د کرکټ سره مینه لري. د دوی هر یو ته موږ ته د قدر وړ ده. خو کرکټ تخنیکي اړخ د کرکټ تخنیکي کسان یا کوم کسان چې کرکټ تخنیکي اړخ کې ښکیل دي هغوی ډېر ښه پوهېږي. نو له همدې امله زه نشم کولای چې د دې قضاوت وکړم چې موږ په وروستۍ او بخې په څلورمه سیالۍ کې یا غیر مناسب سلیکشن سره
کډیر لند راته وای. غروال صاحب وخت هم ډیر کم لرو. د افغانستان د ملي لوبډلې راتلونکي سیالي چرته دي؟ چا سره دي؟ د لوبډلې بدینه ورسته هیواد تر سنېګي دلته به د راتلونکو سیالي د لپاره بیا لسره سلیکشن کیږي که څنګه؟
د افغانستان ملي لوبډلې د نن لا د زندګۍ څخه مستقیم هندستان ته درومي او هڅه به د یلن په وړاندې د نړیوالو یو رسمي او شلوري سیالي لړۍ سرڅنګ د لوی وچ جام یا د آی کپ د سیالۍ لړۍ یو لوبه ترسره کوي او دوی به همهلته یعنې په هند کې د سیالۍ د شروع کېدو نه مخکې تمرینات کوي او د سیالۍ لپاره به چمتو کیږي.
د لوبله میدان خبرونه محترمه اودونکو د افغان ورزشی چیرو د پیژندلو په لړ کې د ازل محمد فهیم قیومی در پیژنو چې وشت کاله د سپورت دګر ګرم ساتلی وو ملتیا مو کړی.
زمانو محمد فهیم او زه په جمناستیک برخه کې یو وش کاله کیږي چې ورزش کوم. زما جالبه خاطره دا ده چې زه د افغانستان جمناستیک ملي ټیم ربی شوم. زما کورنۍ ما ورزش ته تشویق نه دی کړی. زما یو استاد اول زل لپاره ما ورزش ته تشویق وکړ په خارجي سیالۍ کې هم ګډون میکره چې لومړی مقام د پاکستان او قطر نه ترلاسه کړم دوه میاشتې کېږي چې زه د افغانستان جمناستیک ملي تیم مربی شوم زما هیله دا ده چې افغانستان بیرغ په بهرنۍ هیوادونو کې جیکوم او وکولی شم چې خپل هیواد ته د ورزش له لارې مزدر د خدمت شم کله چې زه د افغانستان په نوم بهرنۍ هیواد سیالۍ ګډون کوم اس خپل کالی کې نه ځایږم او زیار وباسم چې خپل هیواد ته یو شای ترلاسه کړم زما پیام دا دی جوانانو ته چې ورزش وکړي
د خبرونی په دې برخه کې یو شمیر هیوادوال د کرکټ ملي ټیم د یو شمیر لوبغاړو په اړه د سیوایي
زه ډیر خوښیم چې نبی او راشد ارمان آی پی ایل مسابقه کې د افغانستان بیرغ نوم جوړوي موږ ویاړو چې افغانستان کرکټران په نړیواله سیالۍ کې ګډون کوي
محترم اوردونکو د دې اونۍ ورزش خبرونه محمدوم را وتربیا چې زه سباون کاکړ ستاسو حضور ته حاضرېږم د خدای پامان شونې ولرئ